دوستانو ستړي مشهي اجمل اندیمو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایلم له خبرونو کوو. د بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه د یو ماشوم د ټپي کېدو او څو نورو د یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیتي قمندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کونه قلعه په سیمه کې شوې او یو ماشوم پکې وژل شوی و تنه ټپیان دي. خو د دې سیمې اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې. د ښاغلي برهاني په خبره دغه برمې ماشومانو موندلې وه او غوښتلې چې په کباړي وپلوري چې په دې وخت کې چاودلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزدافیرې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په یو لړ نورو موضوعاتو تر څنګ د راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبې په یو رپورټ کې ویل چې په دې کتنه کې د حق چې د حقانی په دفتر کې شوې میرمن یودی چې په ټول افغانستان کې د امنیت ستاینه کړې او همدارنګه د هرات له زلزله ځپلو هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو سره د همکارۍ په ګډون د نورو بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان رستیالی سټیفانی ترمبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونه په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړه کړي. د اروپایي ټولنې په شمول نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه بندیزونو ته اندېښمن دي چې طالبانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم د افغانستان ستراتیژیک محصول دی ځکه د افغانانو اصلي خواړه ډوډۍ ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې غنم د افغانانو د کالوري دوه درېیمه برخه جوړوي او زیاتوي ډیر بېوزلې خلک له ډوډۍ پرته نور څه لږ خوري. د ادارې یوه ویډیو هم خپره کړې په هغې کې په دې اړه چې څه ډول افغان بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابروي او توضیح کوي معلومات ورکوي. په دې ویډیو کې په مزار شریف کې د دې ادارې د مشر او د تخمونو د متخصص احمد ضیا آریا وایي سکال په پام کې لري چې د 4.2 میلیونه افغانانو لپاره 1500 تنه د اصلاح شوو غنمو تخمونه تولید کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکي امنیت ماموریت په خپل نوي رپورت کې ویلي چې یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه 491 ټپیان شوي چې دا د مخکنی میاشت پرتله د مرګ ژوبلې په 100 کې څه کم 20 لوړوالی ښیي. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د فرانسې ولسمشر پرون اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي کروس توغندیو او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانویل مکرون په یو خبري کانفرنس کې همدا راز وویل چې که ډونالد ټرمپ د امریکا انتخابات وګټي دی به له هغه سره د ګډ کار لارې چارې ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته له پام پرته دې ته چمتووالی ولري چې ښایي متحده ایالات په بل ځای کې لومړیتوبونه ولري. دا خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره همدارنګه دا چې د پاکستان سره کوم امکانات شته دي او راتلونکی به په سیمه کې څه وي د مشل د برخې د ازادي راډیو د مشل د برخې له یو همکار اسرار علم مومن سره مرکه هم لرو. که وختو دا به م واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیایي سیستم له امله په دغه هیواد کې هره ورځ د 21 میاندو د مړینې خبر ورکړی دی. دوی وایي چې همدارنګه 143 ماشومان هم هره ورځ له دې کبله اخیستمن کیږي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. دا ایران دولتي رسنیو تیر ورځ ویل چې په دغه بریدونو کې د جیش العدل چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی مشر او مشران او ځینې غړي وژل شوي دي. نور راسره نوریاس نوری په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، له تاسو نه به جزئیات واورو.
بلې ان صاحب، مننه. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندوی برید په کلکه غندلی او هغه په خپل هوایي قلمرو یو لمسوونکی تیری بللی دی. په هغه علمه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه خبره کړې، دغه برید په کلکه غندل شوی او ویل شوي چې په نتیجه کې دوه بېګناه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیانې شوي دي. په هغه علمه کې په خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کېدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بې د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو ویشتلي دي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون چهارشنبه له کومې توضیح پرته لرې کړل. د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس په راپور کې ویلي چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. د ایراني چارواکو د ادا له مخې د توغندوی او ډران الوتکو په ذریعه په دغو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه له منځه وړي دي. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، په یوه بیان کې چې آنلاین خپور کړی، منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دغه برید په غبرګون کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلومات هم اظهار کړی او خپل سخت اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو ډېر نور چیلنجونه هم شته، نور چینلونه هم شته. په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په همدې سیمه کې د پولیسو یو مرکز تر برید لاندې راوستی و او لږ تر لږه یولس ایراني ځواکونه یې وژلي وو. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځو هیوادونو جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. دې ډلې دغه ورځ په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یو بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي وو. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران شک کوي چې پاکستان د هغه د مهم سیمه ییز سیال د ایران د مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په اشاره د دغه سخت دریځ سنی ډلې ملاتړ کوي.
ډېره زیاته مننه نور صاحب. اما سمو چې مخکې وویل د ازادي راډیو د مشل څانګې نه راسره اسرار العالم مومند په سټوډیو کې دی. د دې موضوع تعقیبي او ساری مومند سپ ستړی مشي. د نور سپ پر ریپورت کې مو اوریدل چې ایران سره خای دا شکی چې پاکستان د خپل سیمه ایز لوی ملاتړ سعودي عرب په اشاره یا لږ تر لږه په لمسونه د جیش العدل ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی هغه چې په ایران کې بریدونه کوي او د ایران او سعودي رقابت خو هم په سیمه کې ډیر دی. تاسو راته دا ووایئ چې مخکې ایرانیانو د جیش العدل په اړه باندې پاکستان ته خپلې اندېښنې یا شکایتونه څرګند کړي وو چې دا ډله په دغه پاکستاني تر دغه لاندې واک لاندې خاوره کې فعالیت لري.
بالکل، دی دغه راز شکایتونه هم کړی وو او د پاکستان په خوادي وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ریاست ته ویلو کستا سویا چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل دا منلی و چې باید د افغانستان خلاف د پاکستان ځمکه نورونه کارول شي. د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان چې کله د ایران سفر کړو نو خپل سفر پر مهال هغه دا څرګندونه کړې وي. نو دا غي نورو سبب په غوي باندې سخت نیوکه هم وشي په هیواد دننه اپوزیشن ډلو. د دې نه علاوه د کما د جیشولاد وسلواله ډله ده، نو د سنی بلوچ وسلواله ډله ده.
دوی چیرته متمرکز دي؟ یعنی د دوی فعالیتونه په پاکستان کې دیننه څنګه ورته کتل کیږي؟ چیرته دي؟ کم ځای کې دي؟ څومره محسوس دي دیننه پاکستان کې؟
دوی د بلوچستان په پنجګورو او داسې کیچ او نور چې کومې سیمې دي زیاتره هلته کې دي. او دوی چې زمونږ سیمه کې کوم خلکو سره خبرې کیږي نو هغه چې دي کې زیاتره هغه وسلوال دي چې هغه وی ایرانی ژبه وی، خو دی بلوچ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې دوی پټ دي، زی پر زی دي. د 2012 نه دوی دغه کې موجود دي په بلوچستان کې، او دغه راز دوی په ایران کې د یو شمېر وسلوالو بریدونو ذمواري اخیستې ده. او دوی غواړي چې کومه بلوچستان سیستان سیمه ده هغه له ایرانه جلا کړي. دوی دغه لپاره مبارزه کوي، وسلوال مبارزه کوي له ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې.
د تاسو فکر باندې دغه بلوچ ملتپالې ډلې چې دي چې پاکستان کې د بلوچستان د خپلواکۍ دپاره یا د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزې کوي، دوی سره دا ډلې څومره اړه لري نه لري؟
نو د دوی سره چې په دې موږ څومره لکه زه خپله تاسو په دغه سیمه کې زموږ د کله دغه خلکو سره خبرې کیږي نو هغوی دغه وسلوالې ډلې چې دي کوي بلوچ وسلوالې ډلې هغه د پاکستان خلاف دي. او دا جیش العدل څنګه چې وختي تاسو په راپور کې هم واردل چې دا ستوني مسلکه ډله ده، او دوی دغه تور لګی چې د پاکستان ریاست د دې وسوال ډلې ملاتړ کوي. نو ښکاره خبره ده چې د دوی خپل منځ کې هغسې روابط نشته دی لکه څنګه یو ډله د پاکستان خلاف جنګیږي او بله په پاکستان تورن ده چې دوی د ایران خلاف کاری د عربو په ملاتړ باندې. یو کستا سویا چې په تیر وختونو کې څو وارې د پاکستان حکومتونو ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته ډالۍ ورکړلې د پیسو په شکل کې، داسې نورو مرستو په شکل کې. نو بیا د هغې نه وروسته بیا هم چې زموږ سیمه کې خلکو سره خبرې کېږي، پوهانو سره خبرې کېږي، هغوی هم وایي چې دغه مرستې سعودي عرب ځکه پاکستان ته ورکوي چې هغوی په دغه سیمه کې د سعودي چې کوم جګړه ده یا د هغوی چې کومې دغه دي هغه مخې ته وړي، پالیسي دغه مخې ته وړي.
اوس دغه حمله چې ایران کړې ده د پاکستان په خاوره کې دننه دا کم ساري ده لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې. پاکستان لا دمخه د خپلو نورو دوو ګاونډیو سره مسایل لري، هغه کې د افغانستان پخوانی حکومت هم پاکستان تورناوه چې په خپله خاوره یې هغه وسلوالو یا سخت دریځو ته ځای ورکړی چې افغانستان کې فعالیتونه کوي، چې طالبانو ته اشاره وه. اوس طالبان په واک کې رسیدلي، هماغه طالبانو سره د پاکستاني چارواکو ستونزې ښکاري، ظاهرا یو بل باندې پرې اچوي. له هندوستان سره یې پخوانۍ ستونزه ده. ایران سره یو څه اړیکې د دوی باثباته وي، لږ تر لږه په یو بل باندې ډېر سخت انتقادونه نه کول. تاسو له دغه حملې نه وروسته په پاکستان کې څه عکس العمل به پاکستان وښيي، او د ایران او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره څه لرئ؟ په
2014 2014 کې هم دغه سي په پاکستان دننه د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا بریدونه شوي دي، خو دا لومبه زلې چې په ایران کې د پاسداران خلاف ځواک سره نږدې یو نیمې سرکاري خبری اجانس ته سنیم وویلي چې دغه بریدونه دوی کړی دي. که څه هم راپور کې موږ واورل چې هغوی هغه خبرونه اوس لرې کړي دي، خو دا لومبی ځل چې داسې شوي دي. او د هغې وجه دا ده چې په ایران کې که ستاسو خیلی په دې وروستیو کې دغه ډېر زیات بریدونه شوي دي، د هغې د وجې نه په ایران باندې فشار وو چې دغه قسمه اقدامات وکړي. نو په سیمه کې لکه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، دغسې نورو سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر، دوی ټولو هم دغه فشار راوړی په حکومت باندې چې خامخا یو ځواب ورکړي. او څنګه تاسو واورېدل چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه برید به سختې نتیجې ولري. نو په پاکستان حکومت باندې دا وخت فشار دی چې خامخا دوی ته څه ځواب ووایي. خو څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، بلخوا د هند سره اړیکې خرابې دي، او همدغه پښتنه چې نن د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي نه وشوله چې د افغانستان سره ستاسو اړیکې خرابې دي، ستاسو حکومت چې کوم د ګران حکومت راغلی دی، دا ته تورم په لګول کیږي چې دا کم نگران حکومت دی دا د پاکستان پوز راوسته دی نو چې کله نگران حکومت راغلی دی نو د افغانستان سره هم ستاسو اړیکې نورې خرابې شوې د هند سره هم نورې خرابې شولې د ایران سره هم خرابې شوې نو دې وجه څه ده نو هغه هم دغه جواب ورکړو چې نیکسټ کوېسچن بله پوښتنه لکه ځواب یې نه کړو
ډېره زیاته مننه موږ به ازادۍ اورېدونکو ته ووایو چې موږ به دا موضوعات څارو په روانو خپرونو کې هم مننه کوو د مشال راډیو له همکار اسرار العالم مومنه دا د ازادۍ راډیو ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیایي سیستم لامل په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میاندې مري او همدارنګه شاوخوا 138 ماشومان هم اغېزمنېږي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله ډېری ښځې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړې کیږي چې له امله 138 ماشومان اغېزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیښو وچکالۍ د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیایي سیستم اړمن خلک اغېزمن کړي او د افغانستان په 40,000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته ډېر کم او یا هم هیڅ لاسرسی نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د لاسرسي ستونزه لا پسې خرابه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ له سترو بحرانونو څخه دی. په دغه راپور کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او روغتیایي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 34 ولایتونو څخه 30 د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملی 222 ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو فعالیت بند شوی او 2 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اګست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولي چې 140,000 ماشومان اغېزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیایي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
مردم دسترسی داره
په لعل مرکز کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري خو په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده. روغتیایي خدمات ډېر ښه نه دي. په روغتونونو کې درمل نشته.
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان په سمڅو کې اوسیدونکي چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو. په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او ژوند د محدودیتونو لګولو روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسی کم کړی او له همدې امله ښځې د روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخ کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
څومره غلا ازادۍ رادیو ناوړی. اوس هم یو بل رپورټ. د هرات په یو شمیر سیمو کې زینو کسانو او کورنۍ ویل دي چې بې وزلی او فقر د دې سبب شوی دی چې مجبور شي په کم عمر کې خپلې لونې وده کړي. په دې اړه په وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو بوږنوونکی رپورټ خپور کړی و. پاڼه یې پام وکړئ زموږ د همکاري د معلوماتو ته.
متاسفانه سن دو سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو موږ چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د 10 ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 100,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
ده هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 1,13 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 1,14 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی دی. ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه وبخې دی. ماخام له 6 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:06 اوریدلی شي. همدارنګه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې د ورځې په جریان کې په لنډو څپو 19.25 متره اوریدلی شي. پاکستاني چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه رپورټونه تش تبلیغات بللي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت له 2 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او په دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې د رامنځته شوې تخنیکي ستونزې په حل باندې کار کوي. دغو منابعو د نوم د نه اخیستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاند دي. پخوا هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. پخوا له رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو د ردېدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګاډي خونی مشر خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسېدلی.
درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د پروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقصان دی، همدارنګ زمونږ نقصان هم دی. د مخته ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر پخوا هم تورخم او سپین بولدک تړل شوي او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوي، خو دا ورشنون کې د پاکستاني لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمان په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمان په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولی دی، هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوي دي او یو شمېر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. داسې نه بریږي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نوموړي سفر نه وروسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان لخوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزې درخواستونه چې ورکول شوي وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او دریز بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړي چې افغان خوري بل چاته ګواښ پیښوي.
تاسو لا پیغامونو
چې نه ګولم ام سعد دیو زوی می شي یسو یو ری نه دی څلور یا نه درو نه دی درې د شي یی چې د بس رسلیب کې کار کوي ای بی بشتي ور دې تر دې مومنان و ام د سر خوشی نه جوړ یم د سر نه جوړ زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی یو منګی ته کنلر مس می او چا خیرات کرا کړی ما یو دانه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغار می دي دا قبله د غار می دي پات یو لور می ری نی تناس د بل لور بل تناس د چا ته وځو څه د فل بیا د یم دا سی ابن کړلم د زړه نه جوړی سما د صاحب د سما د سړو زخم زین د زړه نه جوړی دا وسې چنه ای ته پتل و زړه دې په سیادلې چی شو کوم ژوند ته انسان یې کبه په مرګ نه هم خوشاله غاری می چی پي
زبی فاطمه نمیږه نو زما خامخا دو بشکاله به زما د کنټوف کیږي انا وز د غر ایس بیا می د خپل کی فاطمان په خواري غریبي لویان کړ انا د وز د امن میو دا یو زوی می شیتسو تیارو ویشتي چې بزګرو هغه شیسو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مزور می د بل تک شنو هغه بیا ټکار وس هغه شیسو سر د خلاص انا وس دا یو ناس یې یو خپل کوم دې می د مزند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس د سر ناس دا کوندې نر نه لرو په کور کې زو د غنجونې تللې دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کاټه بس خرتي دی وی او د بل انجلې په لاس می کا کښنیان خو نو د دوه نشان دي کښنیان دي خو یقې چې د ګټي وټ سړی نه دوه دا نه سړی څو کې زو چې سره د ګټي ورته سو کو نه دلسته د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاستر په دنجوړ دا شې د توای راس زموږ کوم بل پر ودا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا